السلام علیکم د سحر و بچی دی زه رضوان مرادم او پدی هله چې نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي پدی خبری مجلې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. نن یک شنبه د 1409 هاتم المریس کال د اسد لسم نیټه د 2010 میلادي کال د اگست ل لومړۍ نیټه سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې په افغانستان کې د شدیدو او خونړیو سیلابونو په اړه تازه رپورت اوریدل شي. د افغانستان او سیمې د تازه تحولاتو او نورو غټو پیښو مهم خبرو خو په سر کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او ګڼ شمېر ولایتونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي دي. د افغان دولت د ملاتړو ملشو یو پخوانی قومندان تیر ورځ په کندوز ښار کې له دوو نورو کسانو سره په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شو. د قانونو د وزارت مرستیال محمد اکرم غیاسی وایي په دې وزارت کې د ستونزو له امله له خپلې وظیفې استعفا کړې ده. په داسې حال کې چې د برتانیې او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي، د پاکستان د استخباراتو مشر لندن ته خپل ټاکل شوی سفر لغوه کړی دی. د پاکستان حکومت روسیو سیلابونو او د مځکې خویدو پیښو د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې اندېښمن کړی او وایي چې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه اوښتي دي. او د روسیې په ځنګلونو کې د اور لګېدنې پیښو د حکومت لپاره کافي اندېښنې او ستونزې پیدا کړي او صدر اعظم پوتین په دې اړه د غټو مقاماتو بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر لسګونو ته رسېدلی دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې دفتر په وینا ښایي د مړیو شمېر له دې هم زیات شي. دغه دفتر د افغانستان په کاپیسا، ننګرهار، کونړ، لغمان، غزنی او پروان ولایتونو کې د تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه لري. ناټو وایي چې د سیلاب ځپونکو د ژغورنې لپاره یې حتی هغو سیمو کې مرسته کړې ده چې هلته د مخالفو وسلوالو د بریدونو ډېره ویره شته. د موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
سیلونو د افغانستان په شمال ختیځ او ختیځ کې په لسګونو کسانو وژلي دي او په سلګونو کورنۍ یې زیانمنې کړې دي. چارواکي څرګندوي چې د اوښتو زیانونو سربیره ژغورونکي د سلګونو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر وایي سیلونو د افغانستان په شمال ختیځ او ختیځ کې لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي او تر زرو ډېرې کورنۍ یې اغېزمنې کړې دي. عبدالمتین ادراک وایي د ژغورنې یوه ډله چمتو شوې ده چې سیل ځپلې سیمې ته ولاړه شي، خو د هغه سیمه ده چې سیلونو لارې قطع کړې دي او د مخالفو وسلوالو د بریدونو ویره هم شته. عبدالمتین ادراک فرانس پرس اژانس ته وویل کوم اطلاعات چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې مرکزي دفتر ته له ولایتونو رسېدلي دي څرګندوي چې شاوخوا بیا تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور سیلونو ټپیان کړي دي. د عبدالمتین ادراک په وینا تر زرو ډېرې کورنۍ سیلونو ځپلې دي، خو احتمالا به د دغو کسانو شمېر زیات شي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر وایي سیلونو ډېر تلفات تر اوسه په کاپیسا کې اړولي دي. په دغه ولایت کې د مړیو شمېر 1.5 تنو ته رسېږي. د کاپیسا والي غلام غوث ابوبکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک نفر جان خود از دست داد و 17 نفر زخمی ما پیدا کردیم.
لکاپیسا و روستا، ننګرهار، لغمان، کونړ، لوګر، غزنی او پروان هغه ولایتونه دي چې پکې خلکو ته تلفات اوښتي دي. د ژغورنې د عملیاتو په اړه ادراک وایي چې د افغانستان او ناټو له هلیکوپټرو استفاده شوې ده څواړو کسانو ته دارو درمل او ډوډۍ ورسوي. ایسف ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره یې په ننګرهار او کونړ کې مرسته کړې ده او تر 2000 ډېر کسان یې ژغورلي دي. د ناټو په وینا یو نیم ځای هغو سیمو ته هم دوی الوتنې کړې دي چې هلته مخالف وسلوال شته. د هوایي ګډ ځواک ویاند ډګرمن پاول برچ وویل د دوی هلیکوپټرې د کونړ د مرکز اسدآباد په 8 کیلومترې کې د هغو کسانو د مرستې لپاره الوتنې کړې دي چې په سیل کې ایسار وو. د ډګرمن پاول په وینا دا هغه سیمه ده چې مخکې به هلته مخالفو وسلوالو د دوی هلیکوپټر په توغندي ویشتل. د افغان چارواکو په وینا هغه تیز بارانونه چې سیلونه ترې بهېدلي وو اوس درېدلي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت وایي خای له ویکی لیکس وی پاڼې سره د امریکا نور ګڼ شمیر محرمانه او مهم اسناد هم موجود وي. واشنگټن د دغه وی پاڼې له مشر او مسؤلانو څخه غوښتي چې نور اسناد دې خپاره نه کړي. رویټر اژانس په دې اړه رپورټ لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښنه ښیي چې کېدای شي ویکیلیکس وېبپاڼه نور مهم محرمانه اسناد هم په لاس کې ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي مقاماتو د وېبپاڼې له مسؤلانو سره خبرې کړي څو له نورو محرمانه اسنادو له خپرېدو مخنیوی وکړي، خو په دې کار کې لا بریالي شوي نه دي. ویکیلیکس وېبپاڼې تېره اونۍ د افغانستان د جګړې د څرنګوالي په اړه شاوخوا 2000 محرمانه اسناد خپاره کړه. په عین حال کې رپورټونه وایي ګمان کېږي چې دغه وېبپاڼه به د امریکا زرګونه نور محرمانه ډیپلوماټیک اسناد ولري چې د امریکا د پوځ د استخباراتو د یو کتونکو لخوا ورته استول شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین فلیپ کرولی دا نه ده تایید کړی چې څه ډول نور محرمانه اسناد ویکیلیکس وېبپاڼې ته استول شوی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین کرولی او د دفاع د وزارت وین رابرټ ګیبس له ویکیلیکس وېبپاڼې څخه په ټینګار سره غوښتنه کړې ده چې د امریکا نور محرمانه اسناد خپاره نه کړي. ویکیلیکس وېبپاڼه ادعا کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه شاوخوا 15,000 نور محرمانه اسناد لري. د امریکا د دفاع وزارت وین په دې اړه چې متحده ایالات د دغه اسنادو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کولی شي کنه وویل، د امریکا حکومت د دغه اسنادو د خپرېدو مخه نشي نیولی. رابرټ ګیبس ویل یوازینی کار چې امریکا یې په دې برخه کې کولی شي هغه دا دی چې له ویکیلیکس نه غوښتنه وکړي چې نور اسناد خپاره نه کړي او د امریکا ملي امنیت ته نوره صدمه ونه رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع چارو د وزارتونو ویندویانو ویلي د محرمانه اسنادو خپرېدل د هغه کسانو ژوند له خطر سره مواجه کړی دی چې له متحده ایالاتو سره مرسته کوي. هغوی د مثال په توګه ویل کېدی شي طالبان له دې نه ګټه پورته کړي او هغه کسان مجازات کړي چې په دغو اسنادو کې نومونه ذکر شوي دي. خو د ویکیلیکس مؤسس وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځګړتوب د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه کړې وه چې له خپرېدو دمخه دغه اسناد وڅېړي، خو کوم ځواب یې نه ترلاسه کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په بیلابیل ولایتونو کې د ناامنۍ له زیاتوالي شکایت لري. د همدې اندېښنو پر اساس د مشرانو جرګې د امنیتي کمیسون غړیو خپل غونډې ته درې امنیتي مسؤلان پرون بللي وو او د امنیتي ستونزې په اړه ترې پوښتنه شوې دي. امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې د غړو پوښتنو ته په ځواب کې ویل دوی هڅه کوي امنیتي وضع کنټرول کړي او د ولسی جرګې انتخابات په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. نور حال له کابل زکی غیاسی راغوي.
امنیتی چارواکی وایي هڅه کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لاره رسېدو مخکې په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي تر څو دغو انتخاباتو ته ډاډمنه فضا رامنځته شي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال عنایت الله نظري چې د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیسیون غونډې ته وینا کوله وویل
6011 مرکز
تر دې دمه پورې چې زه ستاسې سره خبرې کوم د رایه اچونې د 6011 مرکزونو امنیت منولای دی او د دې جوګه دي چې د ولسی جرګې انتخابات ته پکې رایه واچول شي، خو 1400 نور هغه مرکزونه یا د نورو امنیتي ګواښونو او یا هم په ولسوالیو کې د امنیت د نشتوالي له امله نه دي فعال شوي. خو دا په دې معنا نه ده چې بېخي وروسته پرېکړه تر 18 د وږې میاشتې چې انتخابات ترسره کیږي وکتل شي چې امنیتي اقدامات څومره بریالي کیږي.
ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د وږې میاشتې په 18 نیټه ترسره شي، خو یو شمیر سناتوران وایي چې کېدای شي په ځینو سیمو کې ناامني د ولسی جرګې د انتخاباتو مخه ونیسي. دغه سناتوران له افغان امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په ناامنه ولایتونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لار هواره کړي او په دې برخه کې په بیړه اقدامات وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قانون وزارت مرستیال محمد اکرم غیاسی وی په دغه وزارت کې د موجوده ستونزو له امله خپل استعفا ولسمشر ته ورکړی ده. نوموړی زیاتوي نوی وزیر پر دندو د کسانو په ټاکلو کې وړتیاوې په پام کې نه نیسي او تجربه لرونکي کسان بې له کوم دلیله پرته ګوښه کوي. د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون ته د قانون وزارت په قراردادونو کې د فساد خبره هم وکړه، خو د قانون وزارت چارواکو د نوموړي خبرې رد کړې او وایي ښاغلی غیاسی د خپل ډېر عمر له امله باید له کاره لرې شي. نور حال له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانونو د ایستلو لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوې، د قانون وزارت مرستیال وایي د قانونو ایستلو په تړونونو کې د فساد له امله افغان ولسمشر ته خپل استعفا ورکړې ده. محمد اکرم غیاسی چې د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدلو کمیسیون ته راغلی و، د دغه کمیسیون له غړي وغوښتل هغه ستونزې چې د نوموړي د استعفا سبب شوي وڅېړي. غیاسی وایي د قانون وزارت نور سلاکاران او کارکوونکي هم د ده سره هم نظره دي.
ما نور د دې زغم ونسو کولای چې د قانون خلاف کارونه، د اداري فساد پر ضد د ستراتیژۍ په خلاف او د ولسمشر د احکامو نه پدې کېدل ووینم. نو په همدې اساس ما خپله استعفا د ولسمشرۍ مقام ته تسلیم کړه. همدارنګ د قانون وزارت ځینو انجینرانو، متخصصینو او نورو مشرانو خپل اعتراضونه تیار کړي او لاسلیک کړي دي.
د افغانستان د قانون وزارت چارواکي وایي غیاسی او نور هغه کسان چې اعتراضونه لري په نږدې ورځو کې د خپل ډېر عمر له امله تقاعد کیږي. د قانون وزارت اقتصادي سلاکار انجینر نصیر احمد وایي غیاسی د خپل ستونزو په اړه د قانون وزارت له چارواکو سره خبرې نه دي کړې چې ستونزو ته د حل لاره پیدا شوی وای.
زه باید ووایم دغه وړونه چې مشرانو جرګې یا کوم بل ځای ته تلل، ښه به دا وای چې دوی خپل ستونزې وزیر ته وړاندې کړې وای. دوی شل ورځې وروسته په خیر تقاعد اخلي. د مهربانۍ له مخې تاسو له دوی څخه وپوښتئ چې خپل ستونزې او اعتراضونه مو د وزارت له رهبري پلاوي او وزیر سره شریک کړي او که نه، که یې مطرح کړي وي نو موږ ملامت یو.
افغان ولسمشر حامد کرزي د ښاغلي غیاسی استعفا نه ده منلی. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي وایي چې د قانون وزارت په اړه اعتراضونه به وڅېړي او په اړه به یې پریکړه وکړي. د افغانستان د قانون پر وزارت دغه اعتراضونه په داسې وخت کې کیږي چې د دغه وزارت چارواکي وایي ډېر داسې کارونه او پلانونه لري چې له مخې د افغانستان د قانونو د ایستلو کار چټکوالی پیدا کړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اورئ. پولیس وایي تیره ورځ په کندوز ولایت کې د وسلوالیو پخوانی قومندان له دوو نورو کسانو سره په یو ځان وژون کې حمله کې وشل شوی دی. اسوسییټیډ پریس اژانس د کندوز د امنیتي قومندانۍ د مرستیال عبدالرحمن حقتاش په حواله وایي چې قومندان سیلاب په کندوز ښار کې د فوټبال د لوبې پر مهال د ځان وژون کې برید ښکار شو. په دې پیښه کې شل تنه نور ژوبل شوي دي. د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا قومندان سیلاب څلور میاشتې دمخه هم له بمي برید څخه روغ وتی و. بلور ته د بلخ امنیتی چارواکي وایي په داسې حال کې ناپېژندل شو وسلوالو د دې ولایت په شاربلک ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژلی او دوی له ځانه سره یوړل چې د دې ولسوالۍ د سیاهاب اوسیدونکو د طالبانو یو قومندان له سیمې وویست او پر وړاندې یې غبرګون وښود. د دې پېښې له نور حاله مو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون خبروي.
د چاربلک پولیس پلای کې پر موټر سایکل سپرو څلور تنه وسلوالو چې وای هم د پولیسو یونیفورم پتان وو د سیمه یو مخور ووج او د جماعت ملای معاملې ځان سره یوړ. د بلخ د چاربلک پولیس ولای سیدونکو د ټلیفون په کرخ ازادي راډیو ته وویل چې د پارلماني ټاکنو پرانیش د کیدو سره د دوی د ولسوالۍ پړوند سیمه کې امنیت بالکل د اندېښنې وړ دی. د تیر وخت په توګه یو ځل بیا د دوی د مخور وژل او تختول پیل شوی دي. دغه ولسوالۍ د سیدونکو په استازیتوب میرالم وایي
دیونوم په بلنوم باندې لبین وړي د شروع د کومه ترجمه تر داوسه درد مخاور او شان ذکر مترقي خلک سماران متدین خلک د بین زالا او د بین دي فارم یو څوک په نامه د مالما سلطان مرحوم شهید د معلومه کسانه د فاته په شهادت باندې ورسېدي. د ستاپ سو ټول نړۍ ور ټول په زمانه د معلومات چې اغا یو متدین د سلوان دی او د مصلوه مخاور ته ورو یعنی مو د دایره د مشکلات سره مخه مخاور ته ورو یو مترقي را شان ذکر خلک
د سیمې خلک وایي چې په دغو پیښو کې په خپله ولایتي چارواکي لاس لري چې تر اوسه د دوی څو تنه سپینګیري او مخاور په مرموزه توګه وژل شوي دي، خو د بلخ دولتي او امنیتي ارګانونه یې پاک له چوپه خوله پاته دي. وطن چې د خپل نوم اخیستلو څخه یې ډاډه وکړه وویل د بلخ له دمیه قمندانۍ د امنیت عامر جنرال عبدالرؤف تاج د چاربلک په ولسوالۍ کې د یوه تن وژل د ګورتېپې د جومات د ملا امام او د چمتال ولسوالۍ د همبستګۍ د شورا د مشر وړلو پخلی کوي او وایي چې د رامنځته شویو پیښو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي.
تاسو زمون غاک له ازادي رادیو او ری دروانه خبری مجله په دوام کې دا هم اوري چې د برتانیا او پاکستان اړیکې پورې ورستیو کې ترنګل شوی او د پاکستان د استخباراتو مشر لندن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز ته یو ځل بیا پام وکړئ. افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ګڼ شمېر ولایتونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي دي. د افغان دولت د ملاتړو مرشو یو پخوانی قومندان تېر ورځ په کندوز ښار کې په یو ځانوشن کې حمله کې وژل شوی. په داسې حال کې چې د برتانیې او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې، د پاکستان د استخباراتو مشر لندن ته خپل ټاکل شوی سفر لغوه کړی دی. د پاکستان حکومت وروستیو سیلابونو او د مځکې خوېدو پېښو زیانمن اندېښمن کړی او د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسیدلی دي او د روسیې په ځنګلونو کې د اور لګېدنې پېښو د حکومت لپاره اندېښنې پیدا کړې او صدر اعظم په دې اړه د غټو مقاماتو بیړنۍ غونډه په مسکو کې رابللې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغان چارواکي وایي په تیرو لسیزو کې په هیواد کې جګړه روانه وه. په ښځو کې د ځانوژنې پیښې شاوخوا شل برابره ډېرې شوې دي. د افغان ولسمشر د روغتیایي چارو سلاحکار ډاکټر فیض الله کاکړ چې پرونی په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، په افغان ښځو کې د ځانوژنې په زیاتېدونکو پیښو اندېښنه وښوده. نوموړي ویل هر کال په افغانستان کې تر 2500 ډېرې ښځې د بېلابېلو عواملو پر اساس ځانونه وژني. نور حال د ماسوم میوان څخه ورو
له دې سره سره چې په تیرو څو کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره یو شمېر پروګرامونه پلي کړي، خو په ښځو کې د ځان وژنې د پیښو کچه بیا هم د لویې ستونزې په توګه پاته ده. د ولسمشر حامد کرزي د روغتیایي چارو سلاحکار وزیر فیض الله کاکړ د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جنګ جګړو، کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلیو او نورو ستونزو له امله په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو ځان وژنه شل برابره ډېره شوې ده. ده وویل چې د ناامنیو له امله روحي ستونزې، ناسم خواړه، زور زیاتی او نور داسې ټکي دي چې ښځې ځان وژنې ته مجبوروي. نوموړي وویل د راپورونو له مخې د ښځو لخوا د ځان وژنې د پیښو کچه د افغانستان په لویدیځ کې تر ټولو لوړه ده، خو ښایي په جنوبي ولایتونو کې تر هغې هم لوړه وي، ځکه چې د ناامنیو له امله هلته رسیدګي نشي کېدای. بلخوا په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوونکي ښځې وایي چې په ښځو کې د ځان وژنې پیښې تر هغې ډېرې دي چې حکومت یې یادونه کوي. په کابل کې د مرسل مجلې مسؤول امین معیار ازادي راډیو ته وویل
کومې څېړنې چې شوې دي، زه فکر کوم چې دابا یوازې په لوی خارونو کې تر سره شوی، ځکه موږ د افغانستان د ښځو ژوند تنا په لوی خارونو کې نشو کولای چې تر چرنن لاندې ونیسو. د افغانستان د ښځو مشکل اصلا په هغه لرو پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې دی چې هلته دوی حق نه لري چې د کور څخه بیرون راوځي، یا هم دوی حق د نظر نه لري، اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه کتل کیږي.
په وروستیو نږدې نهه کلونو کې افغان ښځو ته د کار، زده کړو او په نورو برخو کې ازادي ورکول شوی او یو لړ اسانتیاوې ورته برابرې شوی دي. خو د ټولنیزو چارو څېړونکي وایي چې له دغه اسانتیاو اکثره د ښار ښځې برخمنې شوې دي او کلیوالې ښځې لا اوس هم له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي او په ژوند کې ښه بدلونونه نه دي راغلي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په هرات کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون لخوا یو شمېر کاندیدان د تبلیغاتي مبارزو یا کمپاین پر ترڅ کې د سرغړونو له امله نقدي جریمه شوې دي. دا په داسې حال کې چې خلک هم د کاندیدانو د تبلیغاتي کمپاین له څرنګوالي سخت شکایت کوي. شریف الدین استانګزی پر ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د ولسی جرګې د ټولټاکنو د خپلواک کمیسون د شکایتو د څنګ مشر حقیقي وایي په داسې مال چې ولسی جرګې ته نوماندو لوړاندې د تبلیغاتي مبارزې د اصولو مراعات ژمنه ورکړې وه، خو یو شمېر هغوی له مخکېني خبرتیا سربیره د اصولو په سرغړاوي پیژندلو سره د کمیسیون نقدي جریمې سره مخ شوې. په هرات ولایت کې ولسي جرګې ته اووه څلوېښت تنه نوماندې ټاکنیزه مبارزه کې د انتخاباتو د شکایتو د خپلواک کمیسیون لخوا د خلکو د شکایاتو له مخې د ټاکنیزه مبارزه اصولونه په سرغړاوي پیژندلو سره په نقدي جریمې سره محکوم شوه. دوی د شعارونو او ټاکنیزه مبارزې انځورونو کلکولو کې هغې پریکړې څخه تیری کړی و چې په لیکلې بڼه کمیسیون او د هرات ښاروالۍ له وړاندې تعهد ورکړی و. حقیقی دامګړې د جریمه سوي کسانو نومونه څرګند نکړه او نه یې هم د نقدي جریمې د پیسو اندازه په ډاګه کړه. خو وی ویل د خلکو د شکایتو اورېدو لړۍ جریان لري سرغړونکو سره به ورته قانوني چلند وسي. اوس نو پوښتنه دا ده چې د ټاکنو کمپاین کې د ولسي خلکو زیان څه ده؟ دوه تنه ښاریان راته وایي.
شما نگاه کنید دیوال خونه ما نو رنگ کرده می 10 متر طول از اینه ببینید که بروی از این حتی به قلم
ما خود نو دیوالار گشت کردیم سفید کردیم بیان که وقت اکسار بزدم همی دیوال خدا شایده
دا کسانوی نماندی پرتل دی چلا چانه اجازه وخلی نوی رنگ شوی دیوالونه او دروازه د شپې په محل په پټه په داس سریخنا کرن لیکنه پی کوي چه بیای پا کول دوی تستند مندی د دې تر څنګ چې د ښار او کوڅې ښکلا ته زیان رسوي دوی وایي په بیا رغونې مالی تاوان سره مخ سوي دي. ګڼ ښاریان چې ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې د نوماندو د غړول کړنو څخه ناخوښه دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه د دوشنبه پورس تاسو د 4:30 بجو په شاوخوا کې او د سه‌شنبه پورزي په 10:30 بجو خبرونه کې اوریدل شي. اوس هم د سیم یو موضوع د پاکستان د مرکزی استخباراتو یا آی ایس آی مشر لندن د خپل سفر اعتراض لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې احمد شجاع پاشا په څو ورځو کې لندن ته لاړ شي، خو په هند کې د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون څرګندونې د دې باعث شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شي. د مسلې جزئیات د اسوشیټډ پریس آشانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د استخباراتو مشر روسه تر دې لندن ته خپل سفر لغوه کړ چې د بریتانیا سر اعظم وویل پاکستان نوري نړۍ ته تروریزم صادروي، خو اسلام آباد دا تایید کړی ده چې ولسمشر آصف علي زرداری به د سه‌شنبې په ورځ بریتانیا ته سفر وکړي. د اسلام آباد او لندن ترمنځ اړیکې وروسته تر دې خړې پړې شوې چې د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامیرون له هند څخه د لیدنې پر مهال وویل پاکستان باید پرې نه ښودل شي چې تروریزم له دغه هېواده هند، افغانستان یا د نړۍ بلې سیمې ته صادر شي. ډیوډ کامیرون بیا وروسته تر دې تبصرې ده هم وویل چې اسلام آباد د تروریستي ډلو پر ضد کارونه کړي دي، خو د نورو ګامونو اخیستو ته هم په دې برخه کې اړتیا لري. د بریتانیا د سر اعظم د څرګندونو په اړه په لندن کې د پاکستان سفیر واجد شمس الحسن وویل چې دا د یوې بې تجربې سیاستوال بې تجربې عکس العمل و. د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې یا آی ایس آی و چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده اسوسییټډ پریس آژانس ته د شنبې په ورځ وویل چې د آی ایس آی مشر جنرال احمد شجاع باشا بریتانیا ته خپل سفر چې په څو ورځو کې یې ترسره کاوه لغوه کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د احمد شجاع پاشا د نه سفر په اړه د تبصرې کولو ډډه وکړه او ویل چې پر استخباراتي مسایلو خبرې نه کوي. ټاکل شوی وه چې جنرال پاشا د بریتانیا د استخباراتو له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي او د استخباراتو په برخه کې د دواړو هیوادو د همکارۍ مسله وڅېړي. پاکستان ټینګار کوي چې د تروریزم پر ضد جګړې کې ډېر څه کړي دي. خپلو سرحدونو ته یې پوځیان استولي دي، سوله القاعده او طالبانو سره جګړه وکړي او د لویدیځ له استخباراتي ادارو سره یې مرستې کړي دي. خو د پاکستان آی ایس آی په دې تورنه شوې ده چې په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي او نورې اسلامي افراطي ډلې هم تقویه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي سلګونه کسان د سختو سیلابونو له امله چې په تیرو لسیزو کې ساری نه لیدل کېږي مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په پاکستان کې د موسمي سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون کسان زیانمن شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د ژغورنې مرستو رسولو چارې پر مخ وړي. ویلي چې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 0000 کسان ژغورلې دي. د پوزوین تورن جنرال اتهراباس ویل سیلابونو پراخ زیانونه اړولې دي او ښایي مرګ ژوبله له دې هم پورته شي. رپورټونه وایي د خیبر پښتونخوا ایالت په ځینو سیمو کې 45 پلونه نړېدلي او زیات شمېر کورونه او کرهڼې زمځکه تر اوبو لاندې شوې ده. پوځیان او د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي هغو سیمو ته ځانونه ورسوي چې د سیلابونو له امله یې سړکونه او لارې تړل شوي دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د هیواد د هغو سیمو د والیانو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې په ځنګلونو کې د بېساري او سخت اور لګېدنې له امله ځپل شوي دي. چارواکو ویلي ټاکل شوی چې دا عاجله غونډه سبا ته په پایتخت مسکو کې جوړه شي. د روسیې د بیړنو حالاتو وزارت وایي شاوخوا 2,08,000 اور مړ کوونکي د دغه هیواد په 14 سیمو کې د اور مړ کونې په دنده بوخت دي او د پوځ 2,000 سرتیري چې 226 الوتکې ملاتړ کوي هم د ژغورنې او اور د لمبو په وژلو کې بوخت دي. ولسمشر مدویدیف د تور سمندر له سوچي سیمې څخه په تلویزیون وینا کې دا یو طبي ناورین بلل دی. تر اوسه پورې د روسیې د اور لګېدنې په دې پیښه کې د 1.5 کسانو د مړ کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. د عراق حکومت وایي 13 جولای میاشت په عراق کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه چې په دوام کې د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې 515 کسان د تاوتریخوالي له امله وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې زیاتره ملکي وګړي دي خو پولیسو د پوځ سرتیرو ته هم په زیاته اندازه مرګ ژوبله اوښتې ده. د حکومت لخوا د ورکړ شوو معلوماتو له مخې په تېره میاشت کې 100 وسلوال یاغیان وژل شوي او 955 نور نیول شوي دي. کولمبیا هغه تورونه رد کړل چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي وو چې کولمبیا پر وینزویلا د برید پلان لري. د کولمبیا د ولسمشر الوارو اوریبي دفتر په یو بیان کې ویلي چې شاویز سیاسي تیروتنه کړې ده چې ویلي دي کولمبیا پر دغه هیواد حمله کوي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې کولمبیا کله هم پر خپل ګاونډي وینزویلا د برید پلان نه دی جوړ کړی. په یو بل بیان کې چې کولمبیا د شنبې پر سپور کړ هغه تورونه رد شوي دي چې د دوی الوتکو د 15 دقیقو په مخه د وینزویلا پر هوایي قلمرو تیرې کړه ده. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لور له خپل ملګري سره واده وکړ. د واده دغه مراسم په نیویارک کې د هوټسن د سین پر غاړه ترسره شول. د 13 کلنه چلسی کلینټن د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن یوازینی اولاد ده. په یو بیان کې بل او هیلری ویلي دي چې د واده مراسم ډیر خطر شول او خوشاله دي چې میزوینسکی د دوی د کورنۍ غړی شو. میزوینسکی له بانکونو سره سوداګري کوي او چلسی روان کال په ملکی روغتي چارو کې د نیویارک له کولمبیا په هنتون څخه ماستری واخسته. او اوس هم له فرشته جلال زید خورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصیرې کړې دي.
نیویارک ټایمز په تازه ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو په یو مقاله کې په ویتنام او عراق کې د امریکا پر تجربو بحث کړی دی. په دې مقاله کې راغلي چې په دواړو یا دوسویو هیوادونو کې د امریکا پوځي ماموریت د افغانستان له حالاتو سره ورته والی لري. کله چې امریکایانو له ویتنام څخه د وتلو پلان جوړ کړ نو د امریکا جمهور رئیس نیکسن د ویتنام لپاره د ویتنامي کولو پروګرام اعلان کړ. یعنی د امریکایي ځواکونو لخوا د ویتنامي پوځونو تعلیم او تربیه تر څو جګړې ته خپل ادامه ورکړي. خو ورسپانه لیکي دا چې په افغانستان او عراق کې ورته کار کیږي د تشویش وړ ده. نیویارک ټایمز لیکي د ویتنامي کولو پروګرام د هوایی او پوځي مرستو د دوام لپاره طرح شوی و، خو کله چې د کانګرس غړي د متحدینو د رهبرۍ له نادانۍ او د جنگ د دوام له لوړې بیې بې حوصلې سول، دا مرستې بندې سوې او د امریکا متحدین بې دفاع پاتې سول. نیویارک ټایمز لیکي نن هغه وخته ورته رپورټونه په کانګرس کې لیدل کیږي. په عراق او افغانستان کې له رهبرانو شکایتونه او په دواړو هیوادونو کې د جګړې د لوړ قیمت په خاطر د جګړې د مصارفو د کمولو غوښتنې او له دې هیوادونو د عسکرو د وتلو لپاره د ضرب الاجل ټاکل کېدل هغه ورته ټکي دي چې د ورسپاڼې په حواله شاید په دواړو ځایونو کې د پوځي او مالي مرستو د ختمولو پیل وي. نیویارک ټایمز لیکي اوس باید موږ داسې پروګرامونه جوړ کړو چې پر اساس یې د امریکا له متحدینو سره په راتلونکي کې هم د امریکا ملاتړ موجود وي او د امنیت د ټینګښت لپاره باید په دواړو هیوادونو کې کافي ځواک تر شا پاتې سي. نیویارک ټایمز همدارس له طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره کوي او لیکي موږ باید د خپلو همکارانو لپاره د ټینګ امنیتي تضمین له ترلاسه کولو پرته د سیاسي حل په لټه کې له طالبانو سره مذاکرې ونه کړو. نیویارک ټایمز لیکي موږ باید په نړیواله سطح تدابیر ولرو او د ملګرو ملتو د سازمان ملاتړ باید راسره وي تر څو په افغانستان کې دا انتقال په پوره امن او له سیاسي مروت سره یو ځای ترسره سي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د ویکیلیکس لخوا د خبرو شویو پټو اسنادو او ورسره تړلو مسایلو یادونه کړې ده. ورسپانې لیکي د اسنادو د مطبوعاتو ډېره پاملرنه ځانته وکړه، خو یوه مسله چې له دې سره موازي بل جنگ روان دی د ورسپانو د مقالو د سرخط لیکونکو پامې نه دی ورانولی. دا جګړه د دې معلومولو لپاره ده چې آیا افغانستان یو کپیټالیستي اقتصادي بازار ولري او که د قومي رقابتونو د مرکز په توګه په صفر کې پاتې سي. واشنگتن ټایمز لیکي هغومره چې په افغانستان کې د طالبانو سقوط او د ډیموکراسۍ ټینګښت مهم و، دا مالي کشمکش هم مهم دی. تو څرګنده سي چې افغانستان په راتلونکي کې څرنګه د غرب لپاره یو مؤثر او کارنده متحد پاتې کېدلی سي.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو، کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 چپه په ډیر صفا ډول اورېدلی شئ. په کابل کې د سهار